بسم الله الرحمن الرحيم گران اوریدن کو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ محترم اوریدونکو اوس په شهریار پرهیزګار دتا د آل عمران سورې لا یوصلو اتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الله الرحمن الرحيم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلي.
د لوی خدای په نامه چې بخونکې او مهربان دی. له دې وړاندې ډېر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوږه په اوږه یې ورسره جنګ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتي نه شول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زموږ پالونکیه، زموږ ګناهونه او فکرو کې مو له حده تېرېدل وبخښې، موږ ته توفیق راکړه چې پښې کلکې ولګوو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شانتا نیک عمل خلق خوښوي.
او د افغانستان د تجارت د کوټې استازی ښاغلی شکر الله صافی، پګور دن کو تاسو زموږ د نړیوال فنډ ته مننه له شی زموږ د انټرنټ باندې درکې پارس ویډیو ټک کې IR/PA
14:30
ایران خبر کوي د دې لپاره چې په سیمه کې سوله او امنیت غواړي. پلاستیک څخه کار اخیستل به د تاوتریخوالي د زیاتېدا سبب شي. او د عمان خارجه وزیر د امریکا او د ایران غیر مستقیمې خبرې ګټورې وبللې. سپوره خبرونه صادق حسین درته وړاندې کوي. موږ خبرې کوو د دې لپاره چې په سیمه کې سوله او امنیت غواړو. ایرنا خبری اژانس راپور کړی د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان له دنیا سره په سوله ییزو تعاملاتو کې د تهران په اصولي سیاست باندې ټینګار وکړ او په دې خبرې سره چې په اټومي خبرو کې جدي یو او د موافقې هڅه کوو. موږ خبرې کوو د دې لپاره چې سوله غواړو. البته هغه بس چې د ایران د ټولو اټومي تاسیساتو د تنقته کولو په هکله مطرح شوی دی زموږ لپاره د منلو وړ نه دی. د ایران کابینې پرون د ولسمشر مسعود پزشکیان په مشرۍ غونډه وکړه او پزشکیان په دغه غونډه کې د ایران د سوله ییزو اټومي بریاوو د ساتنې لپاره د حکومت د ارادې ټینګار وکړ. هغوی ویل موږ دغه ډاډ ورته ویلی شو چې د ایران اسلامي جمهوریت هیڅکله د اټومي وسلو د جوړولو هڅه نه ده کړې او نه به یې وکړي. هغه په دې خبرې باندې بیا ټینګار سره چې د ایران اسلامي جمهوریت د اټوم بم په جوړولو پسې نه و او نه دی ډکینه کړه. اساسا ایران له اعتقادي پلوه له اټومي بم سره مشکل لري او د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله الحسنی صدر خامنهای له فتوا سره سم د اټومي وسلو د جوړولو لپاره هر اقدام حرام دی. او البته هغه بحث چې د ایران د ټولو اټومي تاسیساتو د ختمولو په باره کې مطرح شوی دی زموږ لپاره د منلو وړ نه دی. د ایران ولسمشر پزشکیان زیاته کړه اټومي ټکنالوژي د صنعت د ژواک چاپېریال د کرهنې د درملنې او د درملو د تولید په شمول په بېلابېلو برخو کې د سوله ییزې اټومي انرژۍ په ډګر کې د ایران د ساینسپوهانو بریاوې کرنګوالی لري او ایران به په قدرت سره خپل سوله ییز اټومي فعالیتونه تعقیب کړي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان له دنیا سره په سوله ییزو تعاملاتو کې د ایران د اسلامي جمهوریت اصولي سیاست تعقیب وکړ او په دې خبرې سره چې موږ په اټومي خبرو کې جدي یو او د موافقې کوشش کوو. ویل موږ خبرې کوو د دې لپاره چې سوله غواړو او ایران داسې هېواد دی چې په کې چې په سیمه کې سوله امنیت غواړي او ایران دوري دی چې د سیمې هېوادونه وروڼه دي او دوی په سوله کې ژوند کوي او ضرورت نشته چې له بلې دنیا څخه یو هېوادنه چې زموږ لپاره کار ترسره کړي. داسې همسټرژین دی چې په سیمه کې د ناامنۍ او د ناکرارۍ د رامنځته کولو کوشش کوي. لسنیک بیک څخه ناوړه استفاده به د تاوتریخوالو د زیاتېدا سبب شي زموږ خبریال راپور کړی. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر سید عباس رچی ټینګار وکړ د اټومي تړون پورو لسنیک کوونکو هېوادونو ته به خبرداری ورکړی دی او اټومات ډول د بایکټونو د بیرته ستنېدا له سازوکار یعنې سنیک څخه هر ډول ناوړه استفاده به یو شمېر پایلې ولري او دغه کار نه یوازې په اټومي موافقه کې د اروپا د رول د ختمېدا سبب شي بلکې ممکنه ده د داسې تاوتریخوالو د زیاتېدا سبب شي چې د هوایي د بیرته ستنېدا تصور نشته. د ایران خارجه وزیر عباس رچی په ایکس پاڼه کې ولیکل ایران خپل دریځ په روښانه ډول اعلان کړی او موږ په رسمي ډول د نړیوال اټومي موافقې برجام پورو لاسلیک کوونکو هېوادونو ته خبرداری ورکړی. ایرانچی زیاده کړه درې اروپایي هېوادونه بریتانیا فرانسې او جرمني بیا له ځانونو پوښتنه وکړه چې په کوم ډول یې کار له بندو سره مخامخ کړی دی. د ایران خارجه وزیر عباس ایرانچی زیاده کړه له روسیې او چین سره له وروستۍ سلام مشورو وروسته مو
پاړي کې د نیباب د پونهوالو لپاره برېټانیا، فرانسې، جرمني ته د سفر لپاره خپل چمتووالی څرګند کړ. دغه نواغ د خارجه وزیرانو د مرستیالانو په سیه د مقدماتي خبرو اترو د ترسره کېدا سبب شو. ماتدون کیپتان قبیله بخښونکی هغوی سره له دې وخت په چټکۍ سره تیریږي. دومان خارجه وزیر د ایران او د امریکا خبرې مثبتې وبللې. دومان خبریال راپور کړی دومان د بهرنیو چارو وزیر بدر الوی سعیدی په مسکت کې د ایران او د امریکا د خبرو اترو څلورم پړاو مثبتې او خلاقانه ایډیاګانې لرلې او د دغو خبرو اترو په راتلونکي پړاوو په تهران او واشنګټن کې له داخلي مشورو وروسته زر ترسره شي. هغه په مسکت کې د ترسره شوي خبرو اترو څلورم پړاو ته په اشارې سره وویل په دغو خبرو کې ګټور او له نوښت څخه ډکې ایډیاګانې شاملې وي. په دغو خبرو کې واکمن رو یو شرافتمندانه موافقې ته د رسېدا لپاره د دواړو لورو یعنی ایران او امریکا د ګروهنې ښودنه کوي. دومان خارجه وزیر البو سعیدی زیاته کړه چې د ایران او د امریکا د خبرو اترو راتلونکی پړاو په تهران او واشنګټن کې له کورنیو مشورو وروسته زر ترسره شي. د ایران د اسلامي جمهوریت او د امریکا د غیر مستقیمو اټومي خبرو اترو څلورم پړاو په تېر یکشنبې ورځ د عمان په پلازمېنه مسکت کې وشو. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو د وزارت ویاند اسماعیل بکایی په یک شپه کې د ایران او د امریکا د خبرو اترو د څلورم پړاو د ختمېدا په لنهار سره وویل خبرو اترې سخت خود اختلاف پر مسایلو د حل لپاره د معقولو او د واقعیا دننه حل لارو د مندلو او د یو بل دریځونو په ښه ډول د درکولو لپاره ګټورې وي. هغه وویل د ایران او د امریکا د غیر مستقیمو خبرو اترو د راتلونکي په اړه وخت او ځای به د عمان هیواد لخوا اعلان شي. د هندوستان لخوا د اوبو د تړون په هکله د پاکستان دریځ په خپل ځای دی. ایرنا خبری آژانس راپور کړی د پاکستان د پوځ ویان جنرال احمد شریف چودھری له هندوستان سره دوربند موافقې ته د پاکستان د ځواکونو د ژوند پاتې کېدا په اعلان سره وویل د اوبو د ګډ تړون په ځنډولو کې د هندوستان پر ضد زموږ دریځ په خپل ځای شته او اسلام آباد د هندوستان لخوا د اوبو د هر ډول بندول د جنګ په معنا ګڼي. هغه وویل پاکستان له هندوستان سره دوربند موافقې ته ژمن دی او د پاکستان ځواکونو په سرحدونو کې هیڅ کار ډنګونه نه ده کړي. د پاکستان د پوځیان جنرال احمد شریف چودھری د هندوستان او د پاکستان ترمنځ په 15 ورځو تاوتریخوالو کې د پاکستان د جنگي الوتکو لخوا د هندوستان د هوایي حریم د هر ډول خلاف ورزۍ په هکله وویل اسلام آباد هیڅکله دوربند غوښتنه نه وه کړې. عامو هندوستان ته ویلي وو کله چې پاکستان د هندوستان حملو ته مناسب ځواب ورکړي نو بیا د دواړو هیوادونو د پوځي عملیاتو د قوماندانانو ترمنځ د تماس ټینګېدل منلی شو. د پاکستان د پوځ ویان دغه راز د هندوستان لخوا د اوبو د ګډ تړون د ځنډولو په شمول د هندوستان سره د اختلافي مسایلو د حالاتو باره کې وویل موږ د نوي ډیلي د دغه اقدام پر ضد په خپل دریځ باندې د پاکستان د حکومت د سیاست په پیروي کولو ولاړ یو. د پاکستان پر مخ د اوبو بندول د جنګ په معنا ګڼو. هغه د پاکستان په خاوره کې د هندوستان د یوې خزینه په لوټې د نیول کېدا یا د پاکستان په یو اټومي مرکز د هندوستان د حملې په ارتباط خبرونه جعلي وبلل. هغوی ویل د هندوستان د په لوټې نیول یا د پاکستان په اټومي مرکزونو حملې کول دروغ دي. په تېرې شنبې ورځې د پاکستان او د هندوستان ترمنځ دوربند له ټینګېدا وروسته دواړو هیوادونو یو بل دوربند په خلاف ورزۍ تورن کړل. راپورونه وایي ټاکل شوي ده چې د پاکستان او د هندوستان د پوځ د عملیاتو قوماندانانو نن له یو بل سره خبرې وکړي. سراج الدین حقانی د طالبان او د سیمیزو هیوادونو تر اړیکو په پراختیا ټینګار وکړ. زموږ خبریال راپور کړی د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی د افغانستان لپاره د چین او د پاکستان له ځانګړو استازو سره په لیدنه کې د طالبانو او د سیمیزو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په پراختیا ټینګار وکړ. نوموړي وزارت پرون په یوې خبرپاڼه کې ولیکل چې حقانی د افغانستان لپاره د چین له استازي یو جوشینګ او د پاکستان استازي صادق خان سره کتلی دي. حقانی زیاته کړه چې د طالبانو لاندې اقتصادي، سیاسي او سیمهیزه وده د تفاهم او تقابل درناوي پر بنسټ ترلاسه کیږي. امریکا او د پاکستان حماس له بل هر وخت څخه زیات د موافقې ته نږدې شوي دي. پیرنا خبری آژانس راپور کړی د فلسطین د حماس ورزنګ یو مشر محمود مردوی ول امریکا سره خبره تر ورسته ل بل هر وخت څخه زیات اوس پراخ موپکی ته رسیدل نږدې شوی دی. هغه له عربي ټلویزیون سره په مراکه کې ویل نن امریکا سره د بشري غزې ته د مرستو ورتلو او د سرحدي لارو د پرانستل کېدا په هکله موافقه وکړه او له دې وروسته به خبرې اترې هم پیل کړو. د فلسطین یو لوړ رتبه چارواکي چې پرون د غزې د سولې د خبرې اترو له جزئیاتو خبر دی ویل حماس ورزنګ په غزې کې دوربند ټینګېدام او دغه سیمې ته د بشر دوستانه مرستو د ورتلو په هکله د امریکا له حکومت سره په خبرو بوخت دی. د فلسطین د حماس ورزنګ او د امریکا ترمنځ وروستۍ خبرې په داسې حال کې ترسره کیږي چې د قطر او د مصر په شان د منځګړو له لارې غیر مستقیمې خبرې اترې اوس هم دوام لري. د اسرائیل ماریو رسپانې د سیونیسټاجي په ګمینه کې د ځینو سرچینو په کولویل امریکا د اسرائیل رژیم ته ښکاره پیغام استولی دی او په کې ټینګار شوی ترجیح ورکوي د نوي پوځي عملیاتو د پیلولو پر ځای په غزې تلاندې کې اوربند ټینګ کړي. د ترکیې ولسمشر هم له کتنه کړې وه. د اوکراین ولسمشر په ترکیې کې د روسیې له ولسمشر سره کتنې ته تیار دی. ایرنا خبري اژانس راپور کړی د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي په یو لړ سرګندونو کې په راتلونکې پنجشنبه ورځ له کیف سره د نیغ په نیغه خبرو لپاره د روسیې د ولسمشر پوتین وړاندیز ته په اشارې سره ټینګار وکړ. زه په ترکیې کې د روسیې له ولسمشر پوتین سره کتنې ته تیار یم. هغه په خپلې اکسپانه کې ولیکل زه په شخصي ډول ترکیې کې د روسیې د ولسمشر پوتین ته انتظار وم او هیله من یم چې د دا ځل روسان پر نوې جوړې نه کړي. له اوکراین سره د نیغ په نیغه خبرو اترو لپاره د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین وړاندیز په یو ټلویزیوني بیانیه کې وروسته له دې مطرح شو چې د سترو اروپایي هیوادونو مشرانو اوکراین ته په سفر کې له ولادیمیر پوتین څخه وکړل چې یا لکه د شکر تلا دیش ورځې اوربند سره موافقت وکړي یا نوي پراخو بایکټونو ته تیار شي او د روسیې د اوکراین په چارو کې د امریکا د ولسمشر استازي کیټ کلوب هم دغه خبره تایید کړې ده. د امریکا د اوکراین ولسمشر زیلینسکي لومړی د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین وړاندیز ته په ځواب کې ویلي وو که چیرې مسکو له دیش ورځې اوربند سره موافقت وکړي نو اوکراین خبرو ته تیار دی. خو د امریکا ولسمشر ټرمپ چې اوکراین ته د واشنګټن د حیاتي وسلو د استولو د دوام یا د وسلو د بندولو قدرت لري د اوکراین د ولسمشر زیلینسکي له دغه ادارې سره خپل مخالفت اعلان کړی دی. خبرونه ختم شول.
سیاسی تبصرہ
تهران نه یو قدرمنو ودم کوو زوی ما سیاسي تفسیرات د ټولاندي کوو چې ایران د اسلامي جمهوریت د فرنجي سیاست او ټول مهمو لوټو نشانه لري. د ایران د باندې نه چارو وزیر سند عباس رچی د دوه په کمپراس او د سیمې د هیوادونو له چارواکو سره په کتنې کې د ایران د بهرني سیاست مهم لوټو په حق معلومات ورکړل. ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر عباس رچی چې د ایران او د عربو د خبرترو په څلورم کنفرانس کې د ګډون په هدف قطر ته ورغلی و په دې غونډه کې په خپلو ویناګانو کې د ایران د بهرني سیاست مطلبونه بیان کړل. د ایران د باندنیو چارو وزیر قطر ته له تلو مخکې په ریاض کې د سعودي عربستان له خارجه وزیر بسل بن فرحان سره کتنه کړې وه او د سیمې او د دنیا په وروستیو حالاتو یې ورسره خبرې کړې وې. په قطر کې د ایران او د عربو هیوادونو د خبرو اترو د کنفرانس څلورم پړاو د پیاوړي اړیکو متقابلې ګټې ته منځنۍ پوهګړه د ایران د بهرنیو اړیکو د ستراتیژیکو شورا او د جزیرې د څیړنیز مرکز لخوا په ګډه جوړ شوی و. رچی په یادې غونډې کې د وینا ماسیوا د قطر له لومړي وزیر او خارجه وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السهمي سره د سیمې د وروستیو حالاتو په ځانګړې توګه د سیمانستانو د حملو او د محاصرې د امله په غزې کې د ناوړه انساني حالاتو او سختې لوږې په هکله خبرې وکړې او دوه ډلو غزې ته د درملو او خوړو د رسولو لپاره د سیمې د هیوادونو ترمنځ د ملګرتیا او بهرنیو ټینګار هم وکړ. د د قطر د عربستان له چارواکو سره د ایرانچی سلا مشورې په دوحې کې له امریکا سره د چارې مستقیمو خبرو اترو د څلورم پړاو سره هماهاله شوې دي. خو د ایران خارجه وزیر عباس ایرانچی د یادو کتلو او غونډو په ترڅ کې له هر یو فرصت څخه د ایران د مهمو بهرنیو لومړیتوبونو په اړه د معلوماتو د وړاندې کولو لپاره کار اخیستی دی. سید عباس ایرانچی په دوحې کې د ایران او د عربو د خبرو اترو په څلورم کانفرنس کې وویل د ایران اسلامي جمهوریت د اټومي وسلو جوړول حرام بللي او تل د اټومي وسلې د نه جوړولو د نړیوال تړون ژمن غړی پاتې شوی دی. په پیان حال کې د اټومي سوله ییزو فعالیتونو د یورانیمو د پراخولو او د ټکنالوژۍ د کارولو لپاره له خپل حق څخه نه تیریږي. د ایران خارجه وزیر د خپلو ویناګانو په یوې بلې برخې کې یادونه وکړه چې د ایران د اصولي سیاست له مخې ممتل د سیمه ییز وحدت او تفاهم پر ضرورت باندې ټینګار کوي. په تېر یو کال کې په لویدیځ آسیا سیمه کې د زیاتو بدلونونو کتونکي وو. دغه بدلونونه د زیاتو ترخو پیښو په ترڅ کې د سیمې د هیوادونو د مزدورونو ترمنځ د نږدېوالي او د ګواښونو په وړاندې واحد نظر ته د رسېدا لپاره زمینه هم برابره کړې ده. عباس ایرانچی دې ته اشاره شته چې تخریب، عامې وژنې او د اسلامي هیوادونو کمزورتیا او د هغوی د خاورې نیول په غزې باندې د سهمنسټاجمین د یرغلونو هدف پاتې شوی دی. وویل د دغو شرایطونو سره مقابله د سیمې د ټولو هیوادونو قانوني او اخلاقي دنده ده. په سیمه کې د ایران د خارجه وزیر د نوي سلام مشوره او د خبرو اترو په بهیر کې د صوبه د ټینګېدا په لټ کې ګډ کار او د ګاونډیانو ترمنځ منصفانه همپالنه لومړیتوب موندلی دی. د سیانس رژیم د جنایتونو په پایله کې د فلسطین د ولس له جایزو حقوقو څخه د ملاتړ لپاره د اسلامي هیوادونو ترمنځ د همکاریو ضرورت بیخي زیات شوی دی. له بلې خوا ایران په ورته وخت کې د اټومي انرژۍ د سوله ییز استعمال لپاره په خپل مشروع حق باندې ټینګار کوي او په دې اړه د امریکا سره په غیر مستقیمو خبرو اترو کې هم په خپلو اصولي دریځونو ولاړ دی او مقابل لوري ته د سرو کرښو د تېرېدا اجازه نه ورکوي.
ایران پتیرا اونای کی
زرمون آویدون کوز مسلمون آمی که دیلی و منعی دوستان تخبرون پدیشه با که زفادمی لخل مخترم کرد
علی از فرابیلی سر
ستاسو درانه حضور تا حضر شویم چی ایران فتی روانی که پروگرام در تاوران ایل دا چی دا آوریدون فرصت ولره پا دا غا پروگرام دی با فتی روانی که دا ایران تا کل مرتی مطابونه تا کتن
هل تعتقد في البداية أن تراجع عن الموارد التي
غیران زمین تناب استر حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنه‌ای د حج له چارواکو د بیت الله حرام د یو شمیر زیارتوالو سره په کتنه کې ټینګار کړی چې د دغه فریضې ظاهري جوړښت او پلاوی کاملا سیاسي او د هغې د اجرا محتوا کاملا معنوي او ارادي ده چې د ټول بشریت ګټې تامین سي او نن سبا د اسلامي امت تر ټولو ستره ګټه او منفعت د اسلامي نړۍ د مشکلاتو د حلولو لپاره اتحاد او په ګډ کار کول دی او که چیرې دغه اتحاد وای نو د فلسطین د غزې او د یمن په شان مشکلات به نن نه رامنځته کېدل. هغه حضرت د حج د معلومو ټکو په بیانولو سره حج یوازنی فرصت بللی چې شکل او جوړښت یې سل په سله سیاسي دی ځکه چې خلک هر کال په یوه ځای او ټاکلی وخت د خاصو هدفونو لپاره غونډیږي چې دغه کار سیاسي ماهیت لري. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنه‌ای د حج د راغونډېدا هدف ډول ډول انساني ګټو ته رسېدل او ورباندې پوهېدل وباله او ویې ویل نن سبا د اسلامي امت لپاره له اتحاد څخه لوړ هېڅ منفعت او ګټه نشته او د اسلامي امت په ګډه د کار کولو اتحاد او د ژغورمنتیا د شتون په پڼه کې په غزې او فلسطین کې اوسنۍ غمیزې نه رامنځته کېدلی او یمن په دې ډول تر دباو لاندې نه ورته تهران سمیت لاب سلام شد. د اسلامی امت تفرقه او بیلتون په ملتونو باندې د استعمارګرانو او امریکا سیونیست رژیم او د نورو زیان غواړو هیوادونو د تمو او د ګټو د تپلو زمینه جوړونکې بللی او زیاته یې کړې ده. د امت په اتحاد سره د اسلامي هیوادونو په ګډه د کار کولو امنیت او له بل سره د هغوی مرستې کول امکان نه لري او د حج فرصت ته له دې نظره حضرت آیت‌الله مسعود خامنه‌ای د حج د حقیقت او د هدفونو په بیانولو کې د اسلامي حکومتونو او په تېره بیا د میلمه حکومت رول او دنده ستره او غټه وبلله او ویې ویل د هېوادونو چارواکي، علما، روڼاندي، لیکوالان او په عمومي افکارو باندې اغېز شیندونکي کسان ژمن دي د خلکو لپاره د حج حقایق بیان.
د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر مسعود پزشکیان او د روسیې فدراسیون ولسمشر ولادیمیر پوتین په ټلیفوني خبرو کې په دوه اړخیزو اړیکو او وروستیو سیمه ییزو او نړیوالو بدلونونو باندې غور کولو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د ملګرتیا د جامع موافقې په کامل ډول د اجرا او د ستراتیژیکو ملګرتیاو د پیاوړتیا لپاره په ګډې د ارادې باندې ټینګار وکړ. مسعود پزشکیان او ولادیمیر پوتین په دغو ټلیفوني خبرو کې د ایران د اسلامي جمهوریت او د روسیې د فدراسیون ترمنځ د اړیکو په دوستانه، رغنده او ښې سویې باندې د خوښۍ په څرګندولو سره د پیسو، د بانک، د ریل ګاډۍ او د لارې د ترانسپورټ او د انرژۍ په برخه کې د ګډو پروژو د ملګرتیا او د پرمختګ بهیر مثبت وباله. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په دغو ټلیفوني خبرو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو ملګرتیا او جامع موافقې لاسلیک کېدل د تهران او د مسکو د اړیکو د ژورتیا روښانه نښه او د ایران او روسیې د سیاسي، اقتصادي، تجارتي او امنیتي ملګرتیا او په پیاوړتیا کې د مرستو پیچومه یې وباله او د دغه موافقې په قانون ډول د اجرا لپاره د دواړو هیوادونو د لوړو چارواکو په ارادې او عزم ټینګار وکړ.
دران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراق چې د پاکستان له لوړو رتبه چارواکو سره له کوټلو خبرو وروسته له استانبول څخه تهران ته رسول سوی. عباس عراق چې اسلام آباد ته د یوه ورځنی سفر په بهیر کې د پاکستان له لومړي وزیر شهباز شریف، ولسمشر آصف علي زرداری، خارجه وزیر اسحاق ډار، د پوځ له مشر عاصم منیر او ځینو نورو جګپورو چارواکو سره کتنې او خبرې اترې وکړې. د ایران خارجه وزیر سید عباس عراقچی په دغو کتنو کې د ایران د جګپورو چارواکو د پیغام په اعلانولو سره د سیمې د سولې او د ثبات په اړه کې د فعال رول او له پاکستان سره د اړیکو د ژورتیا لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت د ارادې ټینګار کړی دی. په دغو کتنو کې د پاکستان چارواکو هم د دواړو هیوادونو ترمنځ تاریخي او کلتوري اړیکو په اشارې سره د سیمې د ګنډل کېدل یعنې اتصال، د سرحدي امنیت، د انرژۍ او د تجارت په برخو کې د ملګرتیا او د پراخولو غوښتنه کړې ده. د پاکستان چارواکو د هر اړخ د هندوستان په لمسوونکو اقداماتو باندې د اندېښنې په څرګندولو سره د کشمیر د پهلګام سیمې د حملې په هکله د بېطرفه نړیوالو تحقیقاتو د ترسره کولو غوښتنه کړې.
د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی د هندوستان له ولسمشر دروپادي مورمو سره په کتنې کې د پاکستان او هندوستان ترمنځ روان تاوتریخوالي ته په اشارې سره وویل ایران په جنوبي آسیا مهمې سیمې کې د ارامښت د ټینګېده او د تاوتریخوالي له کمولو سره د مرستو لپاره د هر ډول هڅې ترسره کولو ته تیار دی. له تېرو څو اونیو راهیسې د پاکستان او د هندوستان ترمنځ تاوتریخوالي زیات شوي او اوس د دواړو هیوادونو په یو بل جدي پوځي بریدونه هم کړي دي او له کبله یې تر اوسه سلګونو کسان مړه او ژوبل شوي دي. د پاکستان او د هندوستان ترمنځ د جنګونو له زیاتېده او په دې اکړه د نړیوالو قانونو او د هیوادونو له چوپتیا وروسته د ایران اسلامي جمهوریت د هندوستان او د پاکستان ترمنځ د خبرو اترو د ترسره کولو د زمینې د برابرولو لپاره چمتووالی اعلان کړ. په همدې لړ کې د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر عباس عراقچی چې هندوستان له سفره مخکې پاکستان ته سفر وکړ او د دغه هیواد ولسمشر آصف علي زرداری په شمول یې د اسلام آباد د چارواکو سره کتنې او سلا مشورې کړې وې. هندوستان ته ورغی او د نوي ډیلي له چارواکو سره یې کتنې او خبرې وکړې. د ایران خارجه وزیر عباس عراقچی چمتووالی وښود چې د هندوستان او د پاکستان ترمنځ باید د اختلافاتو د حل لپاره د ښې هڅې لروکې کار وکړي. ښه هڅه د اختلافاتو د حل کولو یوه سوله ییزه روده ده چې د یوه درېمګري هېواد لخوا کارول کېږي او هغه له ملګریتوب سره تفاهم.
دایران د خارج وزارت او ویان د اسماعیل بطایی د سنا د نړیوال هوایي ډګر د برېښنالکور او د سمیرکو د کارخانې په شمول د یمن په مدني بناګانو د سیونیس رژیم هوایي حمله په کلکه ده. اسماعیل بطایی دغه راز په غزیت شرانګه کې د سیونیس رژیم د حملو زیاتېده او د فلسطین د بې پناه ښځو او د ماشومانو د وجلې دوام ته په اشارې سره د سیونیس رژیم څخه د انګلیس او د ځینو نورو اروپایي وطنو ملاتړ په نیواکي فلسطین کې د اسرایلو د جنایاتو او د قانون د ماتولو او د لبنان د سوریې او د یمن پر ضد د بیا بیا تیریو ستر عامل بللی او جوته کړې ده چې امریکا او د سیونیس رژیم نور ملاتړي بې شکه د سیمې د مسلمانو خلکو پر ضد په ترسره شویو جنایتونو کې شریک او حکومت دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان د اسماعیل بطایی ټینګار کړی په یمن باندې د اسرایلو رژیم پوځي بریدونه او د دغه هېواد په عمومي ځایونو او اقتصادي بېثبناګانو باندې حملې بې له شکه د بشریت پر ضد جنایت او جنګي جنایت بلل کېږي او د سیمې د هېوادونو د کمزوري کولو او ورانولو لپاره د سیونیسي رژیم او د هغه د ملاتړي هېوادونو د فیصله د ترسره کوونکو په ورانکاره نیت کې د شک هېڅ ځای نه پرېږدي.
د ایران د باندنیو چارو د وزیر مرستیال سید خطیبزاده باکو ته په سفر کې د ایران لپاره د آذربایجان جمهوریت په پراخ اهمیت ټینګار وکړ. د ایران د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال سید خطیبزاده د سیمې د بهرنیو په چوکاټ کې د آذربایجان جمهوریت او د ایران د اړیکو په موضوع سره په یوې غونډه کې وویل، آذربایجان جمهوریت د ایران لپاره زیات اهمیت لري او دواړو هېوادونو په نږدې اړیکو او ګډو ګروهانو سره یو له بل سره پیوند خوړلی دی. خطیبزاده په دې خبرې باندې په ټینګار سره چې د ایران او آذربایجان جمهوریت دوه اړخیزه اړیکې نوي او دینه بخښونکي پړاو ته ورننوتلي دي، آذربایجان جمهوریت ته د ایران د ولسمشر مسعود پزشکیان د بدلون پیشنهاد وکړ.
دران د اټومي انرژي د ادارې مرستیال بهروز کمال ونډي د امریکا د باندنیو چارو د وزیر مارکو روبیو څرګندونه ته په غبرګون کې ویلي چې ایران یوازینی هېواد دی چې اټومي وسلې نه لري خو یورانیم پخوي. وویل چې ایران یوازینی هېواد نه دی چې یورانیم پخوي او په عین حال کې اټومي وسلې نه لري. د ایران د اټومي انرژي د ادارې مرستیال بهروز کمال ونډي زیاته کړې ده چې بلجیم، هالند، جنوبي کوریا، جاپان، ارجنټاین او جرمني داسې نور هېوادونه دي چې اټومي وسلې نه لري خو یورانیم بډایه کوي. پر دې اساس باید ووایو ایران یوازینی هېواد نه دی چې یورانیم پخوي او په عین حال کې اټومي وسلې نه لري. بهروز کمال ونډي وویل داسې ښکاري چې د امریکا چارواکي په خپلو څرګندونو کې باید یو څه مطالعه ولري او حساب سوي وینا وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مانسیو له دې مخکې ادعا کړې وه چې یوازینی هېوادونه چې په دنیا کې یورانیم پخوي داسې هېوادونه دي چې اټومي وسلې نه لري.
او په ملګرو ملتونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت نمایندګۍ د یوه ادعایي اټومي مرکز په هکله د امریکا د فاکس نیوز تلویزیون چینل راپور ته په غبرګون کې دغه ادعا جعلي او د منافقینو د ترهګرې ډلې د کار روده وبلله. په ملګرو ملتونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت نمایندګۍ د یوې بیانیې په خپرولو سره وویل د منافقینو د ترهګرې ډلګۍ د کار روده ښودنه کوي چې دغه ډلګۍ خپل جعلي راپورونه د استخباراتي اطلاعاتو په چوکاټ کې د امریکا په شمول د لویدیځو هېوادونو جاسوسۍ ادارې ته کوي چې اعتبار ترلاسه کړي. په ملګرو ملتونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت نمایندګۍ زیاته کړه کله چې دغه ډلې د ځانونو په بې اعتبارۍ پوهېږي نو خپل ورپسې کسان په لویدیځو رسنیو کې انتخابوي چې د هغوی د ظرفیتونو د ځان لپاره ګټه پورته کړي. د امریکا فاکس نیوز تلویزیون په ایران کې د ادعایي اټومي مرکز په هکله جعلي راپور خپور کړ چې د دغه راپور سرچینه د منافقینو تظاهره جلب کړه.
تدرمنو اوریدونکو ایران ته د کتنې د خبرونې وخت په دې ځای کې. پای تر سیجی حاضر و مستاسو لحضور اجازه وارمی
خدای ممل و ملگل شد.
عالم دا سړی نشویل چې اوس ولې دلې دي یا دا ستکول دغه وایي
هندارا د هند او پاکستان ترمنځ د جګړې تاریخ د 1920 کال راهیسې د کشمیر پر سر د شخړو له امله خورا پیچلی دی. د 2025 کال د اپریل او مې میاشتو پیښې لکه په کشمیر کې پر سیلانانو برید او د دواړو هیوادونو پوځي غبرګونونه د دې شخړې نوې څپه راپورته کړې ده. په دې جګړه کې د امریکا او چین رول د نیابتي مداخلې په توګه څرګند دی. په ځینو خبرونو کې بحث شوی دی چې د امریکا او چین لخوا په تجهیزات هند او پاکستان ته رسېدلي، خو دا معلومات تایید شوي نه دي. د بېلګې په توګه د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډي وینس د هند ملاتړ کړی او دوی ستراتیژیک شریک بللي دي. په داسې حال کې چې چین د پاکستان ملاتړ کوي، ځکه چې دا دواړه لوی قدرتونه په سیمه کې خپل نفوذ غواړي. د تاریخ پلوه د هند او پاکستان جګړه لکه د 1921 کال جګړه کې چې بنګلادیشي پایله واخل په سیمه کې بشپاتې رامنځته کړي. د هند او متحده ایالاتونو اړیکې له 1920 کال وروسته پیاوړې شوې. په تېره بیا په دغه هېواد کې د چین د نفوذو د مخنیوي لپاره خو د 1921 کال په جګړه کې د نیکسن ادارې لخوا د پاکستان ملاتړ د هند سره اړیکې خرابې کړې دي. اوس د چین او هند ترمنځ د 1920 کال د جګړې په څېر شخړې او د چین لخوا د پاکستان ملاتړ د سیمه ییزو شخړو د پراخېدو لامل کېدای شي. په افغانستان باندې د دې جګړې اغېزې هم ژورې دي. دا جګړه به د سوداګرۍ کمښت، امنیتي لګښتونو زیاتوالی او د نړیوالو مرستو کموالي لامل شي چې نړیوالو پام به له دې شخړې واوړي. د 2020 کال وروسته چې کله چې طالبان واک واخیسته، افغانستان لا هم بې ثباتۍ سره مخ دی او د هند او پاکستان جګړې دا وضعیت نور هم خرابوي. د بېلګې په توګه د پاکستان لخوا د نیابتي ډلو کارول لکه په افغانستان کې د وسلوالو روزنه لبلی خوا. دا جګړه د سړې جګړې د وخت نیابتي شخړو ته ورته ده، چیرې چې لوی قدرتونه لکه امریکا او چین د خپلو ګټو لپاره نور هېوادونه کاروي. دا وضعیت د افغانستان لپاره د سولې او ثبات لوی ګواښ ګڼل کېږي، ځکه چې دوی بهرنیو شخړو د پایلو قربانیان کېږي. د سیمې د سولې لپاره د هند او پاکستان ترمنځ د خبرو اترو او د لویو قدرتونو لخوا د مداخلې کولو اړتیا لري، ترڅو افغانستان او سیمه د لا زیاتې بې ثباتۍ سره مشغول شي. موږ هم د تهران ریډیو هندار خپرونه کې د هند او پاکستان ترمنځ وروستیو شخړو په اړه بحث لرو، خو مخکې تر دې چې بحث ته ورشو یوه لنډه دمه لرو. د تهران ریډیو ترونکو یو ځل بیا هم سره خلاص تاسو هندر خبرونه اورئ چې د پاکستان او هندوستان ترمنځ وروستیو شخړو په افغانستان کې دغه شخړو تاثیرات هم جوړې کړي. بس کرا سره له پاکستان څخه آزاد خبریال او شنونکی محمد خان او له افغانستانه د ننګرهار سوداګري خولي عامر رئیس هغه له شخړو الله سره پای وړاندې دي. خپل جوړو ملمرو تاسو ټول ته سره خلاص وایم. تاسو له هغه له تیر خاص څخه پیل کوم. تیر خان صاحب ادعا کیږي چې هند ادعا کوي چې په پاکستان کې برید ترهګرۍ ځپلو په موخه ترسره کړي او لامل یې هم په کشمیر کې د دوی تر ولکې لاندې کشمیر دی وروستی برید په نښه کوي. ستاسو په نظر پاکستان کې رښتیا هم ترهګر شتون لري او که نه وي، د هند د ترهګرۍ ادعا ته خاص تعریف څه دی؟
پورې پاکستان او د هند ترمنځ چې کوم د اوسنۍ شخړه رامنځته شوه، د هغې بنیاد هم کشمیر و.
او د اپریل په 20مه چې په هلګام کې کمیټه خوښه په هندستان یو بار بیا لکه یو پاکستان ته ونیول هغه دغه وروسته بیا دا چې کمیټه بریدونه وکړو بیا پاکستان په جواب کې هم سناسو بریدو کړل په هندستان کې دننه او د هند کنټرول لاندې کشمیر کې فوجي اهداف پاکستان جی دی په نفر کړی دي نو هغه بنیاد هم کشمیر وو او د کشمیر خو یو خپل تاریخ دی د پاکستان دا دریس اوسم دی چې دا خو ناجبنه سیمه ده د دې خپلې کړو فیصله به د کشمیر خلک کوي ځکه چې کله د کشمیر کله چې پاکستان او هندوستان هیوادونه اعلان شول نو هغه وخت کې دا یو تقسیم خبره وه چې کم ریاست چا سره لکه ځان هغه یو ځای کیږي نو کشمیر کې چونکې مسلمانان وو په هغه وخت کې واکمن مسلمان نه و نو هغې وخت نه دا لانجه روانه ده جنګونه هم شوي دي په کشمیر باندې مخکې هم شوي دي او هندوستان پخپله دا موضوع وړې وه دغه ملګرو ملتونو ته نو د پاکستان په نظر خو دا مسله لا حل نه ده هندوستان اوس هغه شامل کړی ځان سره 2019 کال په اګست کې تاسو ته به دغه هم یاد وي مسله دا ده دا د ترهګرۍ خبره چې کیږي که نه د ترهګرۍ د دنیا کې یو فرق دی امریکایان هم ځینې ډلو ته ترهګر وایي ځینو ته نه وایي په حماس ته هغې ترهګر وایي ایران او نورو هیوادونه پاکستان او افغانستان او تر سرحده ترکیا عام مسلمانان هغه وایي چې نه دا مجاهدین دي دا د فلسطین ځمکه اسرائیلیانو قبضه کړې ده نو هغه حماس ته ترهګر وایي ډېر وخته ترهګر نه وایي څوک چې زما خیال د خپل حقونو دپاره جنګ کې چې د هغې په خوره باندې یو بل هیواد راغلي وي هغوی قبضه کړي وي د ډېرو خلکو په نظر دا وي چې هغه هنه خو خپل ازادۍ لپاره جنګ کوي نو د هندوستان چې د پاکستان باره کې کوم نظر دی هغه هم دغه دی ځکه پاکستان دا موقف دی چې دا غصب شوې سیمه ده د هندوستان لخوا او پاکستان کله هم دا په ښکاره نه دي ویلي چې دوی دغه وسلوالو ولې حمایت کوي لیکن پاکستان ضرور دا خبر دی چې د کشمیریانو د حق لپاره دغې سیاسي دغې اخلاقي او دغې سفارتي لکه کوشش مطلب د حمایت کوي دا د پاکستان اوس موقف دی د وسلوالو ولې خو د هندوستان یو موقف دی او ډېر خلک خو ما څنګه تاسو ته مخکې وو دا افغانستان تاسو تازه مثال دی افغانستان کې چې کله جګړه وه نو د ډېرو هیوادونو په نظر باندې طالبان ترهګر وو او اوس طالبان هغه دي واکمن دي نو چا به ته ترهګر وي خو ته اوس ترهګر نه وي که نه خو سره تعامل کوي امریکایان خو سره تعلق ساتي سعودي عرب چېره مریض سره تعلق نه و ساتلی په دې شهر چې نه جګړه کوي اوس سعودي عرب هغه د ټول نه مخکې مخکې دي متحده عرب امارات کله مریض سره تعلق نه و ساتلی لیکن اوس هغه ټول نه مخکې دي نه کیږي مرکزي اصل نه دا د دنیا یو نظر حدیث دونه باندې یو نه دی هر سړی او بل دا چې یو هیواد یو بل چاته ترهګر ډله وي نو دا خو ضرور نه ده که نه چې ټول د هغې په نظر هغې سره متفق وي ځکه دغه ډلې وي چې نه مونږ خو خپل حق واړو دا زموږ ځمکه ده دې باندې هندوستان هغه مسلمان هیواد نه دی قبضه کړې ده نو دا شیان چې کوم دي په دې باندې د نظر هغه فرق دی او توفیق دی پکې فرق دی او دا دنیا داسې هم ده چې داسې ډېرې ډلې وي هغه د چا د هغې هغه څه ورته وي د هغې د ګټو لپاره هغه یو هیواد دا تصور کوي چې د ده دا جګړه زما په ګټه باندې ده نو ډېر خلک بغیر ترهګر وي خو هغه هیواد به ورته کله هم ترهګر وي
ډېره زیاته مننه ښاغلی تیر خان صاحب صافی صاحب تاسو هم په خیر راغلی د هند او پاکستان تر منځ وروستۍ شخړې تاثیرات په افغانستان څه دي په ځانګړي ډول اقتصادي او سوداګریزو برخو کې
مننه خو جانی صاحب افغانستان په اوس وخت کې له اقتصادي اړخه په سیمه او په منطقه کې نوی راپورته شوی هیواد دی او خپل هڅه او کوشش یې دا دی چې د نړۍ له هیوادونو سره او له ګاونډیو هیوادونو سره د تجارت له اړخه سرمخلاشي همغږی واوسي همدارنګه په نورمال ډول په بنادلو کې تجارت نورمال ډول روان وي صادرات او وارداتې په ښه شکل سره صورت ونیسي کله چې په منطقه کې د دوو هیوادونو ترمنځ مشکل رامنځته کېږي خامخا افغانستان له اقتصادي اړخه زیان ګوري ځکه افغانستان همدارنګه صادرات دغه هیوادونو ته لري او واردات هم لري په دې وروستیو کې د پاکستان او د هند ترمنځ یو څه ټینګلتیا رامنځته شولې چې په افغانستان یې مثبت اغېز نه درلودلې بلکې منفي اغېز یې درلودلې زمونږ همدا مهال اوس د هندوستان ته کومې لارۍ چې وي ته وچې نه وي هغه پر لاره وي د کشش له امله هغه ودرېدلې توقف شولې د توقف له امله هم مونږ ته زیان رسېږي او همدارنګه کوچګې ته دغه جنس د هند مارکېټ ته ونه رسېږي خامخا اقتصادي ضربه زمونږ افغان تجاران ګوري زمونږ بزګري ګوري دفاعیان یې ګوري په دغسې حالت کې دوی ترمنځ داسې فکر وکړ چې زمونږ اویا فیصده د وچې میوې صادراتو زیان لیدلی دی، مشکلات یې لیدلي دي، صادرات ورځ په ورځ ځوړند حالات ته ځي. زمونږ هیله او ارزو دا ده چې په دغسې دوو هیوادونو ترمنځ چې کړکېچ رامنځته کېږي د افغانستان حکومت باید په بدیلي لارې باندې فکر وکړي. په ډېره کمزوره هیواد دي په اوس وخت کې، زمونږ باید صادرات ته پراختیا ورکړو، صادرات چې دی هیواد غواړي چې پرمختګ وکړي د اقتصادي اړخه یا هم د نړۍ هیوادونو سره تجارتي راشه در شوې دي، باید ډېر زیات په صادراتو باندې مونږ صادراتو هڅه کوو چې د نړۍ هیوادونو ته صادرات ورسوو. دغه دوو هیوادونو ترمنځ چې څومره مناظره رامنځته شوې ده، ډېر لوی زیاني افغانستان هم پکې لیدلې ده، افغانستان صادرات پکې ډېر غټه ضربه لیدلې ده.
ډېر زیاته مننه صفای صاحب. کور دې ودان ته خان صاحب، بېرته راځو تاسو ته چې د هند او پاکستان ترمنځ د شخړو او جګړو د مخنیوي په موخه ولې دواړه هیوادونه د پخوا په څېر د مذاکراتو فکر نه کوي، او د پخوا پرتله د دواړو هیوادونو ترمنځ په جګړه کې هم تغییر کوي، او بالاخره د دې جګړې قربانیان به څوک اوسیږي؟
خو د پاکستان او د هند موږ وګورو که نه، د اوسني حالت ته چې دا تیر شو یا د دې نه وړاندې د دې سفارتي تعلقات ته وګورو، تیرو جنګونو ته وګورو، نو دنیا کې یو کوشش وي چې یاره دا دا شخړې دا حل طرف ته لاړ شي. خلک پاکستان او هند کې تر اوسه پورې زما خیال دغه سوچ لا نه دی کمې شوې چې که مسئلې وي هغه څنګه د مذاکراتو لارې حل کړي. پخوا مذاکرات کېدل پاکستان او هند ترمنځ، ماته یادېږي چې شاوخوا څه موضوعات وو، هغې به دوی یو جامع کمپریهنسو ډایلاګ مو ته کېږي، یو جامع او هر اړخیز ډایلاګ به کېدل او بالکل مسلسل به کېدل، غونډې به وي، اسلام آباد کې وي، کنوی دلی کې بند وي، او مذاکرات به سره د دې مسایلو مشکلاتو. لیکن اوس بدقسمتي دا ده چې هغه غم او برداشت ختم شوی دی، نو تاسو وګورئ چې دا اوسنی کوم پهلګام پېښ وشوه، نو سفارتونو کې چارواکي کم شول، د ویزو مسلې جوړې شوې، او لکه ډېر نوې نوې فیصلې وشوې. دغه سنتاس منصوبه چې ورته وي ګورو تقسیم چې وه، نو هغه هندوستان ایران کو چې هغې ځنډولې ده، دغه ماضي کې جنګونه شوي خو دغه معاهدې په خپل ځای باندې معنی دا ده چې هغه پخوا پکار ده چې لکه نور هم ځنډه ده دغه ختم شي. د هندوستان او پاکستان اوسني چې موږ په هندوستان کې وګورو که هلته وګورو، نو ممکن ده چې ځینې خلک غواړي چې دا مسلې دې یو طریقه باندې حل شي. نو دغه ته لازم جنګونه، تاسو وایي جنګونه خو ګوره اوس خو پخواني جنګونه نسبتا نه دي، اوس خو به ته پر کور ناست یو ستا هغه دون به راځي هغه په بل حالت کې جاري دي، دا اوس یو بل شان دی. دا کې ګوره بیا هم څه شي کنه، سره مسجد باندې راځي، د سبا باندې لاړه، په سال باندې لاړه، چې په تاسو کور په دې کې ډېر زیات مسلې دا جاري راغلي ده. میډیا زما شیان دی، نه ته یا یا هر میډیا په خپل هیواد د کوم سپورټ مو کوي، حکومت مو کوي، اخي اصل حقایق ته کوي، دې کې بالکل نقصان شوی دی، جانم شوی دی، او نور مجاهدین سره راغلي ده. نو خو قربانیان به جګړه هر سره کېږي، لویه هغې به عام خلک بالکل شک نشته. مینه کرام،